وندراپور له هماین هواڅ خاورو.
د ګډ ژوند د ملګری ټاکل هغه مسله ده چې د انسان د ژوند لوری ټاکلی شي. که مو ښه ملګری پیدا کړ، ژوند به مو په خوښۍ، او که له نامناسب کس سره مخ شوی، بې خوند ژوند به مو په نصیب شي. ځکه خو اوس ډېر ټینګار په دې کېږي چې باید د ژوند د ملګري په انتخاب کې دقت وشي. خو په افغانستان کې بیا ډېر کله په دې مسایلو بحث نه کېږي، او حتی د ځوانانو غوښتنې، شرایط او معیارونه په پام کې نه نیول کېږي. د لوګر اوسیدونکی عبدالحمید ظفر وایي دا چې د ځوانانو لپاره د ژوند شریک نور ټاکي، ځکه د ځوانانو معیارونه له پامه غورځول کېږي.
داسې د موږ ټولنه بعضې کلتور او انانات لري، دغه انانات ځینې خراب انانات په دې کې یو همدا داسې د جلکۍ لیدل مخکې له هغه څخه عیب و ننګ او هغه ګڼي، ټولنې دا غیرت ځانته ګڼي. تر حالې سه باید مخکې له دې نه د جلکۍ او د هلک توافق شر ده، ځکه دا د ټول زندگی یا د ټول ژوند معامله ده. په دې کې هېڅکله بیا داسې نشي کېدلی سي کله ورسته له واده نه یو بل وګوري، د هغوی خویونه یا د هغوی عادات یا د هغوی کړه وړه دا سره تفاوتې مختلفې، بیا د ژوند ډېر تریخ یا تریخ تمامېږي، یا دغه د خشونت سره رامنځته کېږي. اکثره له همدغو شیانو راکېږي چې بعد له واده نه یا د مېړه ښځه خوښه نه یا د ښځه مېړه خوښه نه، دا ټول عوامل همدا شی راځي.
د کابل اوسیدونکي سمینه وایي هغه ځوانان چې په پټو سترګو او د نورو په خوښه د ژوند ملګری انتخابوي، کېدای شي ګډ ژوند یې هغه سې نه وي څنګه یې چې دی تمه لري.
لاړه باید د خبرو ته پام وکړي، که چې هغه انسان سره چې ژوند تېری که هغه ونه پېژني، یعنی هم سره هم فکر ونه اوسي، نسي کولی هغه سره ژوند سم تېر کړي یا ورسره خوشحاله واوسي. که څه هم ډېری داسې پېښې شوي دي چې نه پېژني او معیارونو ته اول کې پام نه ده کړی، وروسته به ډېرو ستونزو سره مخ شوي دي چې ډېری جای کې کېدای شي د حل لاره ولري، خو ډېری جای کې به د حل لاره هم نه لري، نو مجبور دي چې تحمل وکړي.
ایمل منګل وایي هغه ځوانان چې د ګډ ژوند د ملګري په انتخاب کې معیارونو ته پام نه وي کړی، ډیر کله په ګډ ژوند کې کامیاب نه وي او مسؤلیت هم نه مني.
ولا پیدا کیږي بس دا چې ځوانان شته دي چې مور پلور په خواخه وده کړی وي، خپل ژوند سره ډېر ستړی وي، کوشش کوي چې دویم ادم وکړي. دا د بسار همیشه دا سر ورته ټیکوي، زیاړي کې بعد الفاظ کوي چې دا ته مو ته کړی دو، دا داسې دي، دا مو ته په لټرۍ کې دی، دا ته وسلی دو. خو بس سړی باید داسې کوشش وکړي چې مدې سره ژوند تېرېږي نه تېرېږي.
دا خوست اوسیدونکی سنګر دا مهمه بولي چې د یو چا په اړه پوره معلومات وشي، بیا د ګډ ژوند فیصله ورسره وشي.
په کوم معیار واده وکړو، کوم رقم خلکو سره، مثال یو هغه انتخابو، مجبور وي دار اړخه د دوی هغه وګورو، هم د تعلیم لحاظ نه، هم په کورنۍ باید وګورو، کورنۍ پوښتنې وکړو، د قوم پوښتنې باید وکړو، د هر اړخ نه ټول هغه چې وشي نه وروسته بیا خپل انتخاب کوو، بیا به انشاءالله مشکل نه راځي په داسې هغه کې. او بیا ژوند دی، انسان دی، بعضې وخت کې د مور پلار په خوښه که واده وکړي هم مشکل راځي، که په خپله خوښه یې وکړي هم راځي. خو موږ باید هر وخت کوشش وکړو چې هر اړخ نه ښه پلټنه وکړو. اسلام کې هم د کوم هغه نشته که د دوی سره مخامخ خبرې وکړی شو، او دا به ډېره ښه خبره وي چې آئندہ کے
بعد انشاءاللہ بیا مشکل نہ رہے. قاری بشیر احمد احمدی وای اسلام هم د ګډ ژوند د ملګری په انتخاب کې ټاکلی معیارونه لري چې باید پام ورته وشي.
نبی علیہ السلام فرمایي چې خلک د خپل ژوند ملګری د څلورو معیارونو لمخې انتخابوي، اول د خایست لمخې، دویم د مال او دولت لمخې، دریم د نسب لمخې، او څلورم د دینداری لمخې. خو رسول الله سلام توصیه کوي چې تاسو د ژوند د ملګرتیا لپاره هغه څوک انتخاب کړئ چې دینداری پکې زیات وي. خو د دې ترڅنګ زما په نظر د ژوند د ملګري په ټاکنه کې باید داسې څوک انتخاب شي چې ستا ارادي، تصمیم او ولایتونو ته احترام ولري. همدارنګه د ژوند ملګری باید داسې څوک وسي چې تا سره د ژوند په خو او سختو حالاتو کې د خوشاله ژوند تېرولو حوصله ولري او د مسؤلیت پیژندونکي وي.
حیا پوپلزی بیا د خپلو معیارونو مطابق د ګډ ژوند ملګری ځانته ټاکلی، خو دا چې څنګه هغه وایي
مخکې له دې چې نامزاد شو کوژده وکړو، یعنی خپل نظریات هم یو بل ته وویلې، خویونه عادتونه هم یو بل ته وویلې چې زما څه خوښي څه بد لري، یعنی مثلا زما خوښه د هغې خوښه، د هغې ناخوښه زما ناخوښه، دا هر څه سره تغییر او تبدیل شو. وروسته له هغې چې موږ توافق ته ورسېدو د فامیلونو نظر شو، ځکه چې هر انسان حق لري چې لمړی باید خپل انتخاب وکړي ورسته هغه فامیل په جریان کې واچي بیا چې پس له دې چې فامیل کوم ممانعت نه درلودو بس بیا نو نامزد شو سره.
لیکوال سید رحمان عمران وایي د هر انسان معیارونه بیل وي او د ګډ ژوند د ملګري په انتخاب کې ځوانان باید خپل معیارونو ته وګوري نه دا چې نور د دوی لپاره معیارونه وټاکي.
هر څوک مختلف معیارونه لري. زما په فکر سره زمون شاید په 15 کسه داسې پیدا نه کوچی یا په سختۍ سره به پیدا کوچی غوی مشترک معیارونه ولري. هر څوک په ژوند کې ځان لپاره ځینې معیارونه لري، ځینې سری کرخې لري، ځینې داسې عادتونه خصلتونه لري چې هغه ډیر ورسره موزون دي او ډیرې خوښیږي، ډیر ورته خوشحالیږي او ډیرې ورته په زړه پورې وي. نو زما په فکر سره هر څوک دې کوښښ وکړي چې په هغو عادتونو، په هغو خصلتونو، په هغو معیارونو چې خوښیږي ورته په زړه پورې دي، په هماغه سره سم د ژوند د شریک یا د ملګري ټاکنه وکړي.
ښاغلی عمران په دې باور دی چې ډیر کله داسې نه پوهیږي چې سل په سلو کې یو کس زموږ په معیارونو برابر وي، بلکې دا په دې پورې هم اړه لري چې له واده وروسته د ګډ ژوند ملګری مو څنګه روزی او جوړوي.
په اکثره کورنیو کې د میړه او د ښځې ترمنځ د جنجال یو منشأ هم همدغه نقطه ټاکي. نو زه فکر کوم چې دې لپاره د میړه د کوښښ وکړي چې د ښځې د روزنې یو پروسه شروع کړي او هغه معیارونه، هغه خصلتونه او هغه عادتونه دې پکې وروزي په سلسله وار شکل سره، البته نه دی جګړو لګانا، نه دی د شخړې للارې، له نورو مسله تمیز لارو نه دی استفاده وکي او دغه غوره خصلتونه او عادتونه دی پکې وروزي.
که غواړئ د مخکښو او بریالۍ ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ، د تاندې څانګې خپرونه واورئ.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کلي دی را شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړي، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړی دی.
دا خپرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د 1 شنبه ورځې د سهار د 8 بجو په خپرونه کې خپریږي.
د چزوانان د ګرځوان د ملګری په انتخاب اولو کې کوم ټکو ته باید پام وکړي؟ په همدې اړه زموږ همکار هماین هواد له ارواپو او د کورنی مسایلو له مشاور استاد شرف الدین نظمی سره مرکه کړې چې تاسې یې اوریدو ته را بولم.
استاد، په پیل کې دا راته ووایه چې د ګډ ژوند د ملګري د انتخابولو لپاره کومو معیارونو ته باید ځوانان پام وکړي؟
واده خپل معیارونه لري. هماغه ډول چې یو ژورنالیست راډیو کې کار کوي باید خپل معیارونه پوره کړي، هماغه ډول چې یو استاد غواړي پوهنتون کې تدریس وکړي باید خپل معیارونه پوره کړي، هماغه ډول چې یو څوک غواړي کانکور کې امتحان ورکړي باید خپل معیارونه پوره کړي. واده هم همدغسې یوه مسله ده. له بده مرغه واده په افغانستان کې تر اوسه پورې سنتي پاتې ده. خلک راځي خپل نظر ورکوي چې زه باید مثلا مور راځي نظر ورکوي یا مثلا پلار راځي، دا خو تخصص ده، دا خو مسلک ده کنه، لکه طبابت، لکه د معدې تکلیف، لکه د ګردې تکلیف. بس اصلي دا ده چې موږ باید خپل د واده معیارونه پوره کړو. اول معیار د واده لپاره سن ده، یعنی موږ باید هغه چا سره واده وکړو چې همسن وي. همسن په ارواپوهنه کې د جلي عمر باید 3 کاله لالکه ټیټي. دویم د بلوغ مسله ده، هغه هوښیار ده که نه، د هغې فکر صحیح کار کوي که نه، د هغې ذهن صحیح کار کوي که نه، د هغې ټولنیز اړیکې صحیح دي که نه، هغه له جنسي اړخه او له جسمي اړخه بالغه سوی ده که نه، هغه خلاقه ده که نه. دا مهمه ده. درېیم مورد تناسب ده. تناسب یا هغه په اصطلاح ورتهوالی، څومره دغه کس چې تاسو واده ورسره کوئ دا څومره له هغه کس سره چې تاسو یاستئ تناسب لري، آیا د تاسو مناسب ده؟ څلورم مورد کورنۍ ده. اوس نو تاسو دغه جلۍ چې هغه کور کې لویه سوې هغه کور کې سره خنده، که دا جلۍ په مور سالاره یا خط سالاره کورنۍ، نو تاسو که دغه کور نه جلۍ راولئ په دې کور کې هم خط سالاري کوي کوي که تاسو غواړئ کنه کوي، ځکه چې هغه په خط سالاري سبک ژوند یې کړی، را لویه سوې په هغه کورنۍ کې ده، دلته هم خط سالاري کوي. یعنی کورنۍ ډېره مهمه ده. او دلته په افغانستان کې خو یو څه د کورنۍ تفاهم مهمه ده، کورنۍ سره همغږي مهمه ده، کورنۍ نظر مهمه ده. بل مورد له کورنۍ نه وروسته سلامتي ده. مقابل لوری ته چې واده ورسره کوي څومره سالم ده، آیا هغه یو شکاک انسان ده، آیا هغه یو مضطرب انسان ده، آیا هغه یو ډپریشن لرونکی یا د ژور خفګان باندې اخته لرونکی انسان ده، په ضمن کې هغه د زړه ټکان لري، شکر لري، نه مواد مخدر کاروي. دا ډېره مهمه ده. تاسو اوس یو نالوسته کوئ اما پوډري، تاسو یو پروفیسور کوئ اما شرابي، خدا خو پروفیسوری خو مهم نه، دلته الکول مهم دی، احتیاط مهم دی.
یو خبره ده هم ده چې ځینی ځوانان مثال وایي چې زما یو څوک خوښ دی، نور زه نه ګورم چې هغه کوم یارونه لري، له ما سره مطابقت لري که نه لري، یعنی دغو خبرو ته ډیر پام نه کوي. ستاسو په نظر په دې مسایلو کې علاقه څومره مهمه ده؟
علاقه ډیره مهمه ده. آیا درته جذابه ده، اټریکټیو ده، مینه ورسره کوي، علاقه ورته سره کوی، سي جذب کوي، سي که نه کېدای سي ډېر ښه انساني اما مینه نه ورسره لري، کېدای سي په ټول عمر ژوند ورسره وکړي، احترام ورته وکړي، اما مینه بل شی ده، هغه بیا بل شی ته جبرانوي. په همدې خاطر ځینې بېرته طلاق اخلي. موږ تقریبا د واده په برخه کې اته شخصیت لرو، مثلا درونګرا ده که بیرونګرا، دا کس ته کوي. که ته درونګرا یې او بیرونګرا وکړې کور دې ګډ ده، ته ډېر بیرونګرا یې، مثلا ډېر مست یې، تفریح خوښوې، میلې خوښوې، ښځه دې غواړي چې تمام ورځ په کور کې کښېني، تحقیق وکړي، لیکنې وکړي او بوم ناست یې، ښه ته دا به دې سره څه کوې؟ یا دې ښځه ډېره مسته مولا یې، ټولنیز یې او ته بومی یې، ښه دې سره څه کوې؟ یا مثلا حسي ده، ځینې خلک دي حسي دي، هر څه حسي چې ګوري یې عمل کوي. ځینې خلک دي حسي نه دي، شهودي دي، الهامي دي، مثلا خرافاتو ته، مثلا نن شنبه ده داسې کېږي، پرون شنبه وه داسې کېږي، مور مې داسې واپ، دا دې شیان ته ارزو. ځینې دي مراتف دي، یعنی تغییر راوړی سي په ځان کې. ځینې دي فکري دي، هېڅ سړي کو ته ارزښت نه ورکوي، څه څه فکر وویلې او منطقي وه هماغه کوي. اته ډول موږ شخصیتونه لرو. اوس که تاسو راسئ او خپل مخالف شخصیت سره واده وکړئ، تباهي.
درنو اوریدونکو، د تاند څنګه د خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.